درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به کابل د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یوه کنفرانس کوربه وي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ ابتکار تر عنوان لاندې دغه کنفرانس به نن مازدیګر په 4:30 پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ایز همکاري پراختیا د متقابل احترام زیاتول د سیمه اړوند مسایل او ترانزیت د دې کانفرنس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. د باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې بچې لنن څخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پیلې شي او د رواني اونۍ تر پنځشنبه پورې دوام کوي. له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیل شي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په درو یو ورځنیو او درو شل اوره سیالیو کې هم مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شل اوره او یو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل ساری او د دې هیواد له نورو جګپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبري وکړي. حسین امیر عبداللهیان وروسته له هغه اسلام آباد ته ځي چې د رواني میاشتې په نیمایي کې د دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حسین امیر عبداللهیان به له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره پر کتنی سربیره د پاکستان د حکومت له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره وګوري. د ایران قضایی اداره وایي چې ایران نن څلور تنه کورد اتبا خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه څلور کسان محمد فرا مرزي، محسن مظلوم، وفا آزریار او پشمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یوه پلان شوې حمله کې په مرستي تورن شوي وو. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم شوی وو. د بشری حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي وو چې اعدامونه ودروي او د هغو انګیزه سیاسي بولي. او د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه پرون یکشنبه د غزې په جنوبی برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یوه احتمالي اوربند خبري وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې د دوامدار ملاتړ ژمنه وکړه. داسې زموږ جغل ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د افغانستان د څو ګاونډیو او روسیې د استازو غونډه پرانستل شي.
د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کنفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
د چمن اوسیدونکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لازمي کولو ژوند ورتریخ کړی.
په ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه شي نور قرض مشتراک.
د نورستان ځینی اوسیدونکو وایي د ارتباطي لارو د نه لرلو له کبله د دې ولایت د بیلابیلو درو اوسیدونکي د یو بل پر ژبه نه پوهیږي.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دي، اوس د کار سړی نهشته چې نور قرض موږ ته راځي.
وچکالیو د افغانانو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی. د غزنی اوسیدونکي وایي
لرونو نیکګانو شپږ شپه ودانه اسونه ساتلو، خو وستې کاریزو دی وچوالی په خاطر باندې یو واسم خلکو باندې تکلیف ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم یوه غونډه پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زی احمد تکل وایي دا غونډه نن د کابل په وخت څلور نیمې بجې پیل شي. ټاکل شوی وه چې دا ناسته د سهار په لس بجو پیل شي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو رسنیو ته ویلي غونډه د هوا د خرابوالي له امله تر مازدیګره ځنډول شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورزو امید زهیرمل ته. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي؟
مشاوخه سلیر ویش د قیروسته هغه څه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. کابل د طالبانو حکومت په مشرۍ د سیمه ایز همکارۍ ابتکار ته روان لاندې د یوې غونډې کوربه ده. طالب چارواکي وایي غونډه کې به د چین، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران ګډون وکړي. خو یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی ګډون نه کوي او پر ځای به یې په کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی ونډه واخلي. لا دقیقه معلومه نه ده څاروان صاحب چې د نورو هیوادونو د کومې رتبې استازي او ډیپلوماتان د دې غونډې برخه وال دي. خو د دې غونډې د بحث اجنډا د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه ښودل شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت غواړي په دې غونډه کې مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز سیمه ییز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحث وشي. په ورته وخت کې بیا نن په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر محمد نعیم په خپل ایکس پاڼه د دې غونډې د اهدافو په اړه باندې یو شمېر مطالب خپاره کړي دي او لیکلي دي چې دوی حکومت غواړي د سیمه هیوادونو سره د مثبت تعامل نوې فصل ایجاد کړي، سیمه ییز همکاري همغږي کړي او د سیمه لګټو اقتصادي فرصتونو د لا زیاتې ګټې پورته کولو لپاره شریک کار پیل شي. محمد نعیم دا هم لیکلي چې دوی په غونډه کې شریک هیوادونو ته د دې ډاډ ورکوي چې سیمه سره مثبت اړیکې د طالبانو حکومت لپاره لومړیتوب لري. په قطر کې د طالبانو حکومت د سفیر په خبره دوی غواړي چې د سیمه هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې افغانستان د سیمه ییز اتصال په اقتصادي پروژو، سیاسي محورونو او منطقوي ابتکاراتو کې د فعال ونډې لرلو ته چمتو دي. خو څاروان صاحب، غونډه داسې مهال جوړیږي چې په سیمه کې بیا کړکیچن وضعیت لورای ښکاري. وروستیو دوو اونیو کې د طالبانو ځواکونو د کونړ په سرکانو کې د پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه. تر څنګ د ایران حکومت په کرمان کې د شوي ځانمرګي برید پاړه وویل چې مسؤول شخص د افغانستان په بدخشان کې نظامي روزنه لیدلې وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ګلاوروف هم څو ورځې وړاندې وویل چې د یو ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې اوسنی رژیم چې د طالبانو دی دا په رسمیت نه پېژني. اوس د سیاسي چارو شنونکي وایي ښکاره ده هغه ټکي دي چې پر دې غونډې سي ورځې وخت ښکاري او طالبان بیا هڅه کوي چې د سیمې او د افغانستان د ګاونډیانو سره د دې اندېښنو د کمولو لپاره له دې فرصت یو ګټه واخلي.
ډېره مننه امید ظاهر ملو. د کابل د دې غونډې او د ته ورته نورو غونډو چې ټاکل شوې ده په راتلونکي میاشت کې جوړ شي، په یوه یې هم په دوحه کې جوړ شي. په واشنگټن کې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر می پوښتلی دی. ښاغلی وحدتیار، د ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونې ته په دې اړه داسې وویل:
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضي هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو لپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیل دي.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار د دغو ناستو په اړه په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر خپل نظر داسې څرګندوي:
زما باور داسې دی چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بېوزلې فقیر افغانان هغوی چې مرستو ته ضرورت لري دوی د پامه ونه غورځول شي، یعنې په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روډماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریس یو مستقل او یو متحد دریس وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډېر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني.
د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اساق اتمر و د کابل غونډې له پرانستل کېدو سره همزمانه، یعنی له څلور نیمې بجې په همدې موضوع یو بحث هم لرو. هیله ده چې وایورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بې روزګاره ناست دي. د چمن پرلت درې نیمې میاشتې پوره شوي دي خو لا هم د پرلتوالو غوښتنه منل شوې نه ده چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته ختم کړي. د دې موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درې نیمو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 20,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګاره ناست دي.
موږ مقصد په کور کې جار لستانې زمانو فاميلي ګرځ جار لستانې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 15,000 1,500 دغه لګتلې یارې وته ویلې بیا بل ته ویلې موږ بل روزګار نشته دغه لغړتوب چې مسار به وګټلې مقصد به په دغه بچول شي نه براوړي. موږ کور چې دي شته په زر مصرف کوي د میاشتې چې گزاره کوي چې لږ مقصد شي بیا لږ مصرف کوي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه راهیسی خپلې بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار له مخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
د څلور میاشتې کېږي مونږ بیکار ورته ناست یو مجبور یو که سم دین په قرآن کې په تناره والا ته ډوډۍ په پور وړو هغه ما نه دوه واره جواب را کړی دی مونږ مجبور یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطره رانسي یا دا ما د ځانه سره وسیت لیکلی دی چې یو لک پنځه زره روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دی پکې د ګټې یوازینی کس و خو اوس د پولي تړل کېدو له کبله دی هم بېروزګاره ناست دی.
پلار مې نشه کوي نشه یي مواد باندې اخته دی دغس کوي او زه بېروزګاره یم اوس بس کو نو خو وړکي دي مور پلار خوندې دي یو وړکي ورور دی نو ما یو لک شل زره روپۍ پور کړی دي په دغه اسره مې کړی دي چې سبا یو تاریخ ته اړوم بس اوس هغه هم تاریخ دي هغه هم در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېره مجبوري حالات خراب دي قرض مې کړی دي اوس د قرض سړی نشته چې نور قرض موږ ته راکړي.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بېروزګاره سویو څخه یو دی. دی وایي د لارې تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړه غوړي جوب خرچه داسې نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بندوبست راکړی چې درې میاشتې شاوخوا کېږ بېکار ناشي یا یو لک پنځوس شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم ګزاره ده زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وایي تر هغه وخته به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط نوی ختم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان ته بیرته راګرځو خو اوس له افغانستانه دی باندې د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ په واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنی کړي خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب ووایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د دغه خبره د شنبې د ورځې نه وخته د جنوري په 8مه نیټه شوی د زیانمن شو کسانو دقیق شمیر ونه خو یو امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لږ تر لږه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت ته د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب ووایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤول دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکي په توګه کار کوي د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه بریت ترورستي بللی او د غندنې ترڅنګ ویلي چې د خپلو پولو د دفاع په ټینګښت کې به له متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي. او مان مخکې ویلي و چې دغه بریت د اردن په خاوره کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریه په خاوره کې دیره د امریکا پر یوې اډې شوی. که څه هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دغه بریت سوریه پولې ته څیرمه د اردن په خاوره کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزوتام پکې دیره دی. اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو یو نږدې متحد دی، په خپل خاوره کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی. دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي. په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره دیره دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له امله په کلتور، ګړدود او نورو دودونو کې زیات توپیر راغلی دی. د دوی په وینا هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې هستوګن شوي، هم هلته جلا ژبه، ګړدود یا لهجه او رواجونه رامنځته کړي دي، نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کول او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي، له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي. او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل پوهولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې سات یا هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وسل شي تر اوس پورې. دغه سرکونه هم نه دي بس کړی شوی، هم اقتصادي مشکلات دی، هم تمدنیت مشکلات دی.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل: کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود. خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو ته نوتل. که څه هم چې وروسته مسلمانان شول، خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړل چې په درونه نوځي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی، خو لهجې د ژبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه تیر شوي دي. په لهجو کې، په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو بل سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوندي کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په غزنی کې هغه سانګې وهونکي او اس غلوونکي چې له لسګونو کلونو څخه سانګې وهي وایي رواني وچکالی په آس ساتنه، پالنه، آس غلونه او سانګو بد اغیزه کړې ده. د یو ای پلرونو او نیکونو شپږ و آسونه ساتل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالی زیاته شوې، یوازې یو آس ساتي او د نورو زیاتو آسونو ساتلو توان نه لري. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کرو سای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې څانګې وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی خو څاڅکی اوبونه لیدل کېږي. خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ څانګې وهونکي او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه، پالنه او لوبو زشته زیاته بده اغېزه کړې. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اس سپور او له کلونو راهیس ته څانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې څانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه آسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو آس ساتو او د نورو زیاتو آسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو له اس سره موږ ډېره مینه لرو او زښته زیات مینهوال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکهګانو شپه شپه اووه دانې آسونه ساتلو، خو اوس د خوشکالیو په خاطر باندې، د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې، نو اوس یو آس هم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنې پرېښوای هم نه شي او کولای هم نه شي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل آس سپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو آس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د آس سپرو مینه سړه کړې ده.
راسانه مستولو وختم خولو وس خوشکالوی ده مدایو یه وس ده که پتیمات چی منا میربانی و که ولی خلگو بوز ده پا اول سر داغا خلگی ساتی چه شبکانی اول ایزی ساتم وان نساتم مگر را ساتم بل مال نساتم ما ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی، خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسېدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د کابو کولو او تر مځبکې لاندې د اوبو د تکویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو دانه پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوي چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل، هغو دلته مثلا مکاتب یې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي، هغه ټول لغوه سوي دي. یو سړی نشته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد یې څنګه دي، مضمونونه یې شته نشته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډېر سره ګډوډ سوی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې دغه زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه خصوصا ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډېره خرابه ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ هره ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه احمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ولدې خو دا کمپین کوي دا خو د امیر امر دی واجب دی دا ډیر ښه کار دی دغه خو د تاریخ ماتی مال دغه د تاریخ په بدل کې موږ ته داسې نور تخمونه راکوي چې موږ ګټه ځینې واخلو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو د خبرونې